یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبرونه کې په کابل کې د ملکیانو پر یو کور د امریکا د برید په اړه د پینټاګون څیړنه کوي چې په دې برید سره هیڅ قانوني سرغړونه نه ده شوې. سرچینې وایي د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره په افغانستان کې پټې خبرې کړي.
خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د روانې میاشتې په پای کې پیل شي، او په غزنی کې د ودونو لوړ مصارف او د خلکو بېوزلي.
د واده جهزیه نور شان ډېر قیمت دي. ډېر ځوانان همداسې دي چې مثلا دوه درې کاله نامزاد پاتې شوي.
نور مطالب هم لرو، او د مخکښو ښځو په اونیز پروګرام کې له هغې مخکښې وکیلې سره خبرې لرو چې راتلونکي ته د امیدوارۍ په سترګه ګوري.
ولس زموږ پوه ولس دی، نو زه ډېره ناامیده نه یم. امید لرم چې حالات به د خیره سره بدل شي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. ټاکل شوی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوند کېدو لپاره خبرې د روانې میاشتې په 9 په ویانا کې پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله د بوسنه هرزګوینا د سولې ساتي ځواکونو ماموریت تمدید کړ. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 9 په دغه برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي وژل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل لاهورې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخارووا پرون په موسکو کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
различным этнополитическим силам страны.
موږ فکر کوو چې قومي سیاسي ډلې باید اوس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کیږي. دوی باید پر داسې لارو چارو فکر وکړي چې ملي روغې جوړې ته لار هواروي، سوله ټینګوي، او په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د دوامداره ثبات او امنیت لامل کیږي.
په افغانستان کې د نوموتی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم ډلې په دې وروستیو کې طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو اعلان کړی. روسیې په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې داخل کړي، او موسکو تر اوسه دا ډله د ترهګرو د ډلې په توګه له لیست نه ده لرې کړې. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری له لوري به یو اندازه ژمنې مرستې نن په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یو این ایس سی آر وړمه ورځ هم په الوتکه کې 3 ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ژمنه کړې ده چې د ژمي تر پیلېدو مخکې به شاوخوا 15 بېځایه شو افغانانو ته په افغانستان کې ژمنې مرستې ورسوي. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله د ټولو بېځایه شو شمیر شاوخوا 3.5 میلیون وګړو ته رسیږي. له ازبکستانه د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تګ پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمیر مالونه له تورخمه واوښتل، او له پولیس سره د دې تجارتي مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار معید یوسف وکړ. ښاغلی یوسف په خپل ټویټر کې عکسونه خپاره کړي چې په تورخم کې د دې تجارتي مالونو هرکلی ته درېدلی دی. له ازبکستان سره د افغانستان لارې پاکستان ته د مالونو د انتقال تړون یوه میاشت مخکې تر دې په تاشکند کې لاسلیک شوی و چې طالبان کابل ونیسي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسمایی، سیمرغ البرز، طوفان حریر رود، میوند اتلان، اباسین څپی او د هندوکش عقابان برخه اخلي. ټاکل شوی ده چې نن په چواچول شي او څرګنده شي چې کومه لوبډله له کومې یوې سره مخامخېږي. دا لوبې به 10 ورځې دوام کوي. خبرونه لازم دی راډو اوري. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمن د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روان نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمینه ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې له 5 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د خدمتونو ادارې پرون چهارشنبه په یو بیان کې د دغو خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړ او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری چې د تهران لخوا د مرکچي پلاوي مشري کوي هم په یو ټویټ کې تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به د نومبر په 9 نیټه بیرته پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له دې تړونه وایست او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران هم له هغې راوروسته په دغه تړون کې ځینې ژمنې تر پښو لاندې کړي او د بېلګې په توګه په لوړه کچه او زیاته پیمانه د یورانیمو د بډاینې پروسه بیرته پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه په یوه خوله د بوسنیا هرزګوینا د 16 ځواکونو ماموریت تمدید کړ. دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د چین او روسیې په خاطر په دې اړه چې د یوه پریکړې لیک ملاتړ وکړي له هغه د نړیوال 16 د استازي دفتر ترې لرې کړی شوی دی. د دغه پریکړې لیک له مخې د اروپایي ټولنې په مشرۍ 600 کسیز ځواک ته چې د U4 په نوم یادیږي د یو بل کال لپاره هلته پاتې کیږي. په تصویب شوي پریکړې لیک کې د عالی استازولۍ د دفتر عبارت وروسته له هغې لرې کړی شو چې اوسنی استازي کریسچن شمید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل لومړني راپور کې ویلي و چې د بالکان سیمه کې پروت دا هېواد د بوسنا سربیانو لخوا د بیلتون غوښتونکو اقداماتو له کبله له بالقوه ګواښ سره مخامخ دی. د بیلاروس یو کارګو الوتکه د سربیا په جنوب کې لویدل چې و کس پکې وژل شوی. چارواکي وایي د بیلاروس د ګراوندو شرکت انتونوف 12NA الوتکه پرون د ایرکوتسک په سیمه کې ولویده. روسي رسنۍ وایي دا الوتکه وروسته تر دې له راداره ورکه شوه چې یو ځل ونتوانېده چې کښېني. تر اوسه د دې الوتکې د غورځېدو علت نه دی څرګند. په دې الوتکه کې 2 عمله د بیلاروسو، 2 پکې روسوانو او 2 هم اوکراینیان. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. دا لوبه د استرالیا لپاره مهمه ده. بنگلاديش له دې جام څخه اوټ شوی او استرالیا باید بنگلاديش ته په لږ ډیر توپیر ماته ورکړي چې نیمه پای لوبه ته هیله ژوندۍ پاتې شي. د نن ورځې بل لوبه د ویست انډیز او سریلانکا ترمنځ. د سریلانکا بل پړاو ته د وتلو هیله نه لري خو د ویست انډیز لا هم هیله شته. افغانستان پرون بل لوبه له هند سره وکړه چې لوبه هند وګټله. د شلورونو د کرکټ نړیوال جام لوبه په متحده عربی اماراتو او عمان کې روان دي. دا لوبه د اکتوبر په 12 پیل شوی او پای لوبه د نومبر په 14 ده.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر وپانه پر تفصیل سره کتلای شي. د ازادۍ رادیو د وپانه پته د azadiradio.com او azadiradio.org. په دې خبرونه کې زه احمد تکال ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخوانی ولسمشر اشرف غنی تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت لپاره هڅې بیګټی شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویلي امریکا په دې هڅه کې و چې د طالبانو او افغان حکومت په ګډون یو چوکاټ رامنځته کړي تر څو د 30 کلونو لاسته راوړنې بې ځایه ځای نه شي. خو ښاغلی پرایس ټینګار وکړ چې اوس په دې تمه دی چې طالبان په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د پخوانی لری شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د امریکا هڅې بې ګټې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو پلاس د افغان حکومت د سقوط د څرنګوالي په اړه وویل. طالبانو ته په سولې ډول د واک انتقال او په ټول ګډونو حکومت حق شوی و. خو له واک د لری شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وتل دا هر څه ګډ وډ کړل. نوموړي ویل کوم پلان چې امریکا جوړ کړی و له مخې له 30 کلونو کې لاسته راوړنې چې په افغانستان کې وي د هغې ساتل او هغې ته ژمن پاتې کېدل د دې نوي پلان یو موخه وه. ښاغلی پرایس په خپلو خبرو کې وویل که دغو بحثونو پایله ورکړې وای او د افغان میرمنو خلکو اقلیتونو او داسې نور برخو حقونه په تیر شلو کلونو کې ترلاسه شوی وو ساتل شوی وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په ټینګار سره وای طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او د خپل خلکو د ارادي استازولي کولای وشي. لاندې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي و چې د پلان له مخې ټاکل شوی و چې ولسمشر غنی د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. هغه ویلي و چې له افغانستان څخه د مخکنی ولسمشر اشرف غنی تر وتلو یوه ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون خبرې کړې وې او په هغه فشار راوړی و چې مطمئن شي د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت د واک د لیک له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله. ښاغلی بلینکن دغه پلان په اړه په تفصیل سره څه نه دي ویلي، خو دای ویلي چې دا نوی حکومت به ټول شمول او ټول اړخونو ته به د منلو وړ وای. ولسمشر غنی د اگست په 15 نیټه له کابل څخه ووت او بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې له دوبۍ څخه په ویډیوي پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وژلو پلان یې نیول شوی و. له دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي و چې د مخکنی حکومت پرزیدل له هغه سره په تضاد کې رامنځته شو چې پلان یې نیول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د پخواني ولسمشر اشرف غنی تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره هڅې ناکامې شي. د زمري په 24مه د کابل له سقوط وروسته په کابل کې د ملکیانو پر یوه کور د امریکا د برید په اړه د پنټاګون تازه څېړنه ښیي چې په دې برید سره هیڅ قانوني سرغړونه نه ده شوې. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور د اګست په 9مه په دې برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 کسان ووژل شول. امریکایي چارواکي وایي څه چې دوی موندلي د اړیکو په پروسه کې اختلالات وو چې ډېر خلک پکې ښکېل دي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور د اګست په 9مه په دغه برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي ووژل شول. د امریکا د وسله والو ځواکونو سر مفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنگتن کې خبر لاندې وویل چې پلټونکو ټیم هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه برید ترسره کوونکو ټیم ارزولي او پر اساس دغه برید ترسره کړی وو. د دوی پلټونکو ټیم د دې ترڅنګ دغه برید د اجرا کوونکو مکالمه هم وارزولې. جنرال سعید وویل د نه د موندلې چې قانون یا د جګړې له قانون څخه د سرغړونه شوی وي. هغه همدارنګ وویل چې داسې څه هم نه دي موندلې چې کوم کس دې داسې بې پروايي کړې وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د موندلې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډېر خلک پکې ښکېل دي د سبب شوی چې دا پېښه رامنځته شي. پنټاګون د پیښې په اړه د خپلې څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یو پاڼه کې خبره کړې او ټول راپور چې محرم دی نه دی خبر کړی. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د دغه ترسره شوی برید په لومړیو ورځو کې د دې برید دفاع کوله او ویلو چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریزي په نخښه کړی و. خو ورسته له هغه چې امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې په دې اړه د خپل څېړنې نتیجه خبره کړه، د سپتمبر په 18مه امریکایي جګپوړي قومندان د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزي دا ومنل چې په دغه برید کې یوازې ملکی وګړي وژل شوي او هغه یو تراژیک تیروتنه وبلله. د نیویارک ټایمز په څیړنه کې ویل شوی چې په دغه برید کې هیڅ یو ترهګر نه دی وژل شوی، بلکې په غلطۍ ملکی وګړي پنهښ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یو اعلامیه کې ویل چې د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته باید تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره په همکارۍ به هڅه وکړي چې پاتې غړي امریکا ته ور وغواړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه برید څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی، د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 101 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې دونه خبري کې د غرمې 2:15 دي. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
افغانستان په تیرو 10 میاشتو کې 800 میلیونه ډالر صادرات درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی رئیس توکل احمد یار د پنځمې پورز ازادي رادیو ته ویل، افغانستان په تیرو 10 میاشتو کې زرګونه ټنه پیاز، وچه میوه، تازه میوه لکه انګور، انار، مڼی او اوګه بهر ته صادره کړي چې ټولیزه بیې 800 میلیونه امریکایي ډالر ته رسیږي. دا په داسې حال کې دی چې په تیرو 2 میاشتو کې په بانکونو کې د افغان سوداګرو د پیسو بند پاتې کېدو او د افغانستان د سوداګریزو بندرونو او ګمرکونو د تړلې پاتې کېدو له امله سوداګر د وارداتو او صادراتو په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ وو. د فراه ولایت مرکز او په دغه ولایت کې د ابو نصر فرایي سوداګریز بندر ترمنځ دویم لاین سړک د جوړولو چاري بیا پیل شوې. د فراه لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال والی مولوي عبدالسمد فاروق پرون چهارشنبه د دغه سړک د رغونې د کار پیل په محل رسنیو ته وویل. یا سړک چې د فراه مرکز د ابو نصر فرایي له سوداګریز بندر سره نښلوي 160 کیلومتره اوږدوالی لري چې 80 کیلومتره به د ایران په مالی مرسته جوړیږي. د دغه سړک د جوړولو چاري په 1948 کال کې پیل شوې او هغه مهال یوازې 80 کیلومتره جوړ شو، خو د امنیتي ستونزو له امله 80 کیلومتره له جوړېدو پاتې وو. د افغانستان بانک له بانکونو څخه د پیسو پر ایستلو شته محدودیتونه نور هم راکم کړي او اوس د بانکونو مشتریان کولی شي په اونۍ کې 400 امریکایي ډالر او 150 افغانۍ له خپل حساب را وباسي. د افغانستان بانک پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې که چیرې د بانکونو مشتریان غواړي چې په میاشتني ډول خپل پیسې له بانک را وباسي، نو کولی شي 1200 ډالر یا 100 افغانۍ په یو میاشت کې را وباسي. له دې وړاندې د ډالري حسابونو لرونکو په اونۍ کې یوازې د 200 ډالرو د را ایستلو او د افغانۍ حساب لرونکو په اونۍ کې د 100 افغانۍ د را ایستلو اجازه درلوده. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 104 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 160 افغانۍ 80 پوله، یو اماراتي درهم 24 افغانۍ 10 پوله، زر پاکستانی روپی 515 افغانۍ، زر هندي روپی 1200 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. د خبرونه په دوام کې پر کورنیو مسایلو نور راپورونه هم لرو، خو سورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبرې بیا پیلېږي. سکل دا خبرې تر اوسه شپږ ځلې شوې دي. لومړی ځل په اپریل میاشت کې وروسته له هغه شروع شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن ژمنه وکړه چې که ایران خپلې ژمنې عملي کړي نو واشنگټن به هم دې تړون ته ستون شي. دا ځل واشنگټن له ایران غوښتي دي چې په ښه نیت خبرو ته کښېني. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
ټاکل شوی دی چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دې میاشتې په 19 په ویانا کې خبرې بیا پیل شي. دا خبرې له 15 میاشتو وقفې وروسته شروع کیږي. له دې سره په لویدیځ کې د ایران د اټومي هڅو د پرمختګ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې عملیاتي برخې په یو بیان کې د 4 شنبې پر وسویل د دې خبرو مشیبه اروپایي ټولنه کوي او د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او ایران استازي به ګډون پکې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال علي باقری چې د ایران د اټومي مذاکراتو مرکچي دی په ټویټر کې لیکلي دي چې د نویو خبرو د نیټې په برخه کې د اروپایي ټولنې له استازي اندریک مورا سره چې د غونډې مشي کوي په ټلیفون موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د ایران لپاره به د امریکا استازي رابرټ میلی د ویانا په خبرو کې د امریکایي پلاوی مشي وکړي او واشنگټن هیله مندي چې تهران دې چمتو وي چې دې خبرو ته ستون شي او په شنیت خبري پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران ورو ورو په تړون کې خپلې کړې ژمنې لاندې کړې. یورانیم یې لږ ډېر غني کړل او پر مختللي سنټرفیوزونه یې نصب کړل. د ولسمشر ټرمپ ځایناستی جو بایدن چې کله په جنوري کې رسمن د ولسمشي چاري پیل کړي ژمنه یې وکړه چې د تړون ته به بیرته ور وګرځي، خو شرط دا دی چې ایران خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په ویانا کې د اپریل له میاشتې راهیسې شپږ ځله خبرې ترسره شوې دي او تر اوسه په دې شپږ ځله خبرو کې کومه موافقه نه ده شوې. دا خبرې هغه وخت هم ځنډنې شوې چې ایران د جون د ټاکنو په ترڅ کې سختریزه ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه انتخاب کړ.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشرانو سره پر اوربند خبرې کړې. د پاکستان پاوز او د تحریک طالبان پاکستان ته نږدې سرچینو د آزادۍ رادیو مشال څنګه تویلې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بې خبري ښودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اکتوبر په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبر ورکړی و چې دې ډلې دا خبر رد کړی و. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د مشال څنګې همکار پامیر ساحل راکوي.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوه رد کړې و چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي، خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار روانې دروي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر دویمه له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګمان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی او پوځ هم په 2014 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملایې ماته کړې، خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوې وي ورسره بیا یو ځای شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر شلمې پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې نو هغه ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمېر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاری. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2008 زیږیز کال کې جوړه شوې و چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمیر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نشوي او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د غزنی اوسیدونکو په اوسنی وخت کې په ودونو کې د زیاتو او بې ځایه لګښتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي که لګښتونه راکم شي نو د ډیری ځوانانو، پیغلو او د هغو په کورنیو کې به د ډیرو ستونزو مخنیوی وشي. د هیواد د نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په ودونو کې زیات او بې ځایه لګښتونه رواج دي.
گلشان محمدی څو ورځې وړاندې په ډله ییز واده کې واده شوه. په دغه واده کې د 200 پیغلو او ځوانانو ترمنځ د ګډ ژوند مراسم تر سره شول. گلشن وای دغه کار ته ځکه غاړه کې خو چې د دې په پلارګنی او خسرګنی دواړو کورنوي کې د واده لګښتونه راکم سي. نو موړې زیاتوي په ودونو کې زیات لګښت د دې سبب شوی چې په دواړو کورنوي بوج راسي او د کورنوي ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. دا زیاتوي
ما بل رضایت د طرف اومده هم اج آقا
زه د دوار لورو خوخه دل ترغلی ما هم د حاجی آقا خوخه او هم زما خوخه ځکه چې ویزه لګښتونه می خوښ نه دي
اضافه رو ما خوش نداشتیم.
دغه پیغلی او ځوانان وای لدغه ګډ واده څخه هدف د لګښتونو را کمول او په ودونو کې د بیځای دودونو مخه نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی جنې اوسیدونکو د دغه ځای له اوسیدونکو څخه په اوسنی وخت کې په ودونو کې د لګښتونو راکمولو غوښتنه کوي. دوی وایي بیکاری، غریبي او تقریبا په ټپه ولاړ سوداګریز حالت په ودونو کې خلکو ته د زیاتو او بې ځایه لګښتونو اجازه نه ورکوي. زکریا حسنزاده چې له دریو کالو کوژدې کولو وروسته لا هم کوژدنه د پلار پر کور ناسته ده وایي بې ځایه سیالي او په ودونو کې زیات لګښتونه د دې سبب شوي چې ځوانان له ډیرې ستونزو سره مخ کړي. کلونه کلونه د واده په لګښتونو او ولور ګټلو پسې نورو هیوادونو ته مسافر کیږي. نوموړی زیاتوي ځینې غریب کورنۍ دي له سرمایدارو خلکو سره سیالي نه کوي چې په ودونو کې زیات لګښتونه کوي. هغوی د خپلې شړې سره پښې غځوي.
خلک بیخي بېوزله شوی دي. اقتصاد نشته دي، کاروبار نشته دي. له بل خوا د واده جهزیه نور شان ډیر قیمت دی. ډیر ځوانان داسې دي چې مثلا دوه درې کاله پورې نامزاد پاتې شوی دی، د نو وس نه لري چې واده به وکړي. او که چېرته د داسې مثلا د سجمی واده تر سره شي دا ډیر ښه به وي، په دې خاطر چې د ځوانانو د اقتصاد او د نورو کورنۍ او د بېوزلو کورنۍ سره د اقتصاد ډیر کومک کوي.
اقتصاد پوهان په ودونو کې د زیاتو لګښتونو راکمول د ټولنې اقتصاد ته ګټه رسول بولي. په غزنی کې هم د هیواد د نورو سیمو پرنګ په ودونو کې د زیاتو او بې ځای لګښتونو دود رواج لري. دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه هم تر 2 لک زیات ځوانان نور هیوادونو ته په خواري کلو پسې تللي دي چې یو لامل یې د ناوې ولور او د واده بې ځای او زیات لګښت پوره کول بلل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاڅوز بستر کې چې چاودنه سره ده، دا مسلمانان چې په شهادت سره سعودي دي، دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي. په دې باندې دی جنت والی دی به جنت ته وی هم نه وویني، ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. زما حکیار زبر دا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې باندې نشروي چې دا خنجران هم پوسی او مسلمانان هم په زوسی باندې خبر شي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه افغانان دي، دا درندگان دي، دا د دوزخ دي. یو مسلمان څوک مرته د دوزخ په دې په شراو باندې ځان کړی دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام زموږ د درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانینې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسیږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي اوس څومره بندرونه را خلاص شوي دي، خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي هماغه سندې سوداګانې ګرانده وان یاره د څه لږ سل روپی یا دس روپی دا هیڅ پخ نه دس پخ نه دا دومره دا دومره پیسې خلاصېږي دا سل بم خلاصېږي خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا دا په سارن یا دوکانداران په همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي کله بدی منجی تصمیم وروشو اس کلا من افغانستان خل مشکلات مخامخ نشی و سلام گلدین چکن اوروال
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجه او دیرش دقیقې دی قدر منوریدون کو زموږ خاګل ازادۍ رادیو اوري پښ څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام مخکخه خځې پیلېږي خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي
په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې د بریډ پاړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه بریډ سره هیڅ قانون تر پخو لاندې نه دی شوی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اگست په 28مه په دې بریډ کې د یوې کورنۍ د وو ماشومانو په ګډون لس ملکی وګړي وژل شوي وو. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوند کېدو په اړه خبرې د روان نومبر میاشتې په 28مه د اوترش په پلازمینا ویانا کې بیرته پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه په یو وخت له بوسنیا هرزګوینا د 16 ساعت ځواکونو ماموریت تمدید کړ. د هندستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالی لمانځل داسې حال کې پیل کړل چې په دغه هیواد کې د هوا د ککړتیا او همدارنګه د کرونا وبا د خبرېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او د کرکټ د شلوریز نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان د یک شنبه په ورځ د ابوظبي په ښار کې د نیوزیلند په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي.
مخکخه خزي
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې د خبريږي زملالي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو د سره خبرو کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې شدي د خپل شلو کلونو لاستراوړو راتلونکي څه ډول ویني پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره اغلی آریان یون د ننګرهار د خلکو پخوانی استاذ او مسکا سنگر نیازی خبریال او ټولنیز فعال ملمنی دي. یون سب ډیر مننه چې تاسو وخت وایستي.
ډیر زیات مننه. ډیر زیات مننه تاسو نه هم سلامونه خپل اوریدونکو ته تاسو ته تاسو تخنیکی همکاران ته ټول وړاندې کوم مننه.
که په لومړي سر کې یون سب تاسو موږ ته وایست چې تاسی په افغانستان کې د پارلمان یو غړی پاتې سوی یاست، د خلکو استازي واست، هلته اوس چې نور دیموکراسي یا ولسواکي په افغانستان کې نه ده پاتې، راتلونکي څه ډول ویني تاسی؟
دا غي ورځ نه چې من مبارزې د ډګر تر اوتیو نو همیشه خپل ولس سره وو او د دې هر غوښتنم په نظر کې نیولې، د دې ستونزم په نظر کې نیولې، تر ډیره حدا پور خپل ولس سره پاتې شو یو. او په دې ورځو کې چې ستونزې او مشکلات شته په افغانستان کې، بیا هم موږ امیدوار یو چې ان شاء الله ولس زمونږ په ولسته او په هر څه باندې پوهیږي. نو زه ډیره نا امید نه یم، امید لرم چې حالات به د خیر سره بدل شي او به تبه حالات نورمال شي، ځکه چې افغانستان مجبور دی چې د نوري دنیا سره ځان عیار کی. موږ د دنیا نه ځان لري کول نه شو، نو اوس ستوند او مشکلات شته خو امیدواریم شته چې پرورو به مشکلات حل شي او به افغانستان نورمال حالت راوګرځي. تر دې چې ولس سره موږ په تماس یو او ستوند ډیر لري، مشکلات ډیر شته، بیکاری شته، هم دا اوس او ځوانان زمونږ بیکار دي، اقتصادي مشکلات شته، ځینې ځایونه امنیتي ستونزې هم شته. خو سره د هغې موږ باید نا امید نه شو او نه د مبارزې نه خپل لاس واخلو، همیشه به خپل ولس سره وو او د دغه ستونزو د حل لپاره به په ګډه سره کار کوو.
تاسو یادونه وکړه چې اوس هم هیله منیسته او خلک باید مایوسه نه سي. په داسې حال کې څنګه مایوسه نه سي خلک چې نور د دوی واک له لاسه وتلی دی، ولسواکي نور نسته، جمهوریت نسته؟
زه امدا خبره کوم چې یو ظلمخ کې هم کله چې افغانستان ته طالبان راغله او د دې واکمنی و نو ډېر ستونزې پیدا شلې، خو دوی هم نتیجه ولیدله چې بل اخره حکومت راو پرزیدو او ختم شو. نو کچیر دوی بیا اوس افغانستان ته راغلي دي، کچیر تیر تجربه دوی بیا تکراری په افغانستان کې او دغه سه موضوعات ته توجه نه کوي، دنیا سره ځان عیار نکي او ستونزې او مشکلات په نظر کې ونی نسی دولس، زه فکر کوم چې بیا به هم د تیر برخلیک سره دوی مخامخ شي. نو زه کوم چې وخت چې یو طالبانو شل کاله جګړه وکړه، نو زه وایم چې دوی باید په دې هم پوه شي چې که چیرې دغه ستونزو ته د پای ټکی کېنیدي او د ولس غوښتنې په نظر کې ونی نیسي، نو بیا به هم د تیر په څیر یو دغه سره مخامخ شي ستونزو سره او بالاخره د سقوط د حکومت د دوی دې سره مخامخ شي. نو زه که امیدواره یم چې دوی باید د تیرو تجربو نه ګټه پورته کړي او د ولس غوښتنو ته لبیک ووي. نو ځکه زه خپل ولس سره ولاړ یم او انشاءالله کوم حق او حقوق چې د دوی دي او دوی په راضی دی او زما ولس د خګنې د پاره دی، ان شاء الله د دې ترڅنګ به ولاړ یو مبارزه به کوم چې څو غبې ته لاس تر وړي او کچیرې دا لاس تم را نه غنځ فکر کوم چې د دوی حکومت به هم پاتې نشي او به تا بیا بل پړاو راشي په افغانستان کې. نو کوم ډیر خوشبینه تر ډیر حدا پورې د دوی سره په تماس کې شو او د غستونز سره شریک کو او ته وایو چې باید نړۍ سره ځان عیار کړي. نو زه کوم امیدوار یو چې ان شاء الله مشکلات به حل شي.
زموږ د تیخ پرونی دوهمه میلمنه موسکا سنگر نیازی هم لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. موسکا سنگر نیازی خبریاله او ټولنیز فعاله ده. اغلی موسکا دیخ پرونی ته شرغلست،
سلامات سلیره مننه.
تاسو په افغانستان کې خبریاله وست، اوس چې تاسو خپل دغه وظیفې ته دوام نسی ورکولای، تاسو څه احساس لري؟
واقعا چې ما ته ډیره سخت ده په داسې شرایطو کې چې اوس مهال زلرم کنه. ما ډیر زحمت وکړ، اتلس کاله مې درس ویلې، ځان مې په ټولنه کې لږ څه مطرح کار مې وکړ، رسنیز ډګر کې مې اته کاله کار وکړ، اته کلنه تجربه لرم. اوس مهال په داسې شرایطو کې چې اوس افغانستان کې دغه شرایط حاکم شوي دي، نو زه د دې اجازه نه لرم چې دفتر ته لاړ شم او کار وکړم، چون دا حق مونږ ته نه راکړل شوی، له مونږه اخیستل شوی دی. په دغه یو شرایط کې چې زما مینا زما مسلک له ما اخیستل شوی دی، نو ما ته ډیره ستونزمنه ده. داسې زه ځان احساسوم چې لکه په تن کې مثانی. نو واقعا نه یوازې دا زما لپاره، هر هغه مېرمنې لپاره ډیره سخته ده چې دوی درس ویلی دی، زحمت یې کړی دی، کار یې کړی دی، ځانونه یې رسولی دی، په ټولنه کې مطرح شوي دي او د ټولنې لپاره ډیر اغیزمن واقع شوي دي. دغه ټول همدغه سرنوشت سره مخامخ دي، خاصتا هغه مېرمنې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي. نو په دغه شرایطو کې واقعا چې ژوند ماته ډېر سخت دی او نه تحمل کېدونکی دی، همداسې نور مېرمنو ته هم چون دغه حالت سره زه مخ یم او زه احساسوم.
په نور نړۍ کې خلک پر دې خبرې کوي چې نجونې باید په ساينس او ټکنالوژي کې پرمختګ وکړي، ښځې باید فضا ته لاړې سي، او په افغانستان کې موږ پر دې خبرې کوو چې نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي او د دوی څخه دغه اساسي حق وانه خستل سي. تاسو په نظر دغه څومره لوی غمیزه ده؟
متاسفانه دا یو ډېر لوی غمیزه ده. ټول په نور نړۍ کې هم نظامونه بدلیږي، دا د ژوند یو روند یو روال دی چې دا کار تر سره کیږي، اما هیڅ هیواد کې نظام لبی خنډنګيږي. متاسفانه موږ په افغانستان کې باید هر شل کال بعد، هر 15 کال بعد موږ باید دغه ټول څه چې موږ لاس ته راوړي دا باید لبی ښه ونړيږي او لسره باید پیل شي. اوس متاسفانه په نړۍ کې لکه څنګه چې تاسو ویلې چې مېرمنې باید فضا ته لاړې شي، مېرمنې باید ساينس کې درس وایي، مېرمنې هر هغه کار کولای شي چې څوک فکر کوي ناممکنه ده، اما په افغانستان کې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ دې ته لګیا یو مبارزه کوو چې لطفا مېرمنو ته اجازه ورکړي چې دوی ښوونځیو ته لاړې شي. ګوري ښا دوی کغواړي مثلا اسلامي، دوی وایي چې اسلامي نظام موږ حاکم کوو. په اسلام کې مېرمنې ته د دې حق ورکړل شوی دی چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي. دا حق خو باید دوی له موږ نوانخلي. کله چې موږ ته اسلام دا حق راکوي، موږ ته اساسي قانون دا حق راکوي، نو په کوم حق تاسو موږ ته دا اجازه نه راکوي؟ زموږ ټوله مبارزه هم دا ده چې باید مېرمنې داست پر خودل سی، مرمنی باید تعلیم وکړي، مرمنی باید خپل دندو ته پرې خودل سي. متاسفانه اوس په حال په افغانستان کې دا یو ډېره غټه غمیزه ده چې موږ مرمنې د سرنوشت پاتې یو. زمونږ خویندې ښوونځي ته نشي تللی، زمونږ خویندې تحصیل ته تعلیم ته کار ته نشي تللی. نو څه وکړي؟ فکر وکړي تاسو چې یو مثلا زه خپل ځان تاسو ته مثال درکم، ما اتلس کاله درس ویلی، ماسټر یم، داسې مې دوه ځایه کار کوو، په تلویزیون مې کار کوو، یو دولتي دنده مې لربدله، ښه معاش مې لربده، خپل ټول ضروریات مې پوره کولی شو، په باندې کورنۍ سره مې مرسته کولی شوه. نو دا اوس ما سره نشته، زه عاید نه لرم، زه څه وکم؟ زه څنګه خپل ځان تمویل کړم، څنګه خپله کورنۍ تمویل کړم؟ په کورنۍ کې همداسې زیاتره نارینه، په هرې کورنۍ کې د مېرمنو تر څنګ نارینه هم که دفتر ته ځي ماش نسته، ماش درک نه لري، څنګه ماش ورکوي؟ یا که ماش کوم اداره هم ورکوي، ډېر کم ماش ورکوي، چې هغه ماش د زمونږ دغه ضرورت نه سي پوره کولی. نو په دغسې شرایطو کې څنګه موږ ښه اوسو، او څنګه موږ کولی شو چې له نړۍ سره ځان سیال وبولو، یا څنګه ویلی شو چې دغه کوم نظام چې اوس افغانستان کې حاکمه دی دا باید په رسمیت وپېژندل سي، او دا باید نړۍ ومني چې دا یو مکمل او کامل نظام دی. نه، کله چې مېرمن د دې حق نه لري چې تعلیم او تحصیل وکړي چې د نړۍ د چې نیمه نړۍ ورته موږ وایو کنه، نو چې نیمه نړۍ ستا د ټولنې نیم قشر نیمه برخه اتا فلج وي، په کور ناسته وي، هېڅ څه نشي کولی، نو ته څنګه ویلی شي چې زما نظام مکمل دی، پوره دی، دا باید نړۍ په رسمیت؟ نو دا یوه ډېره غټه غمیزه ده چې موږ ورسره مخ یو.
آغلې یون کبیر، ته تاسو ته راسمه، تاسو یادونه وکړه چې د ښځو لپاره کار نه دی سوی، آیا موافق نه یاست چې هغه څومره کار چې سوی دی که یو فیصد هم وي هغه خو باید وساتل سي؟ د ښځو هغه لاسته راوړنې چې ښوونځي ته تګ دی، که دغه یو مثال راواخلو، دا خو باید خوندي وساتل سي. د اندغه نجونې اوس نه پرېښودل کېږي چې باید درس ووایي.
تاسو ووایئ چې زه د دې طرفدار نه یم چې دا کوم بندیزونه اوس په خویندو زموږ لګېدلي، چې مخصوصا د تعلیم په برخه کې دا د دې حق دی. هغه اسلام وایي چې علم په نر او ښځې باندې فرض دی، یعنی دا موږ په دې باندې متيقین یو چې طالبان باید ښځو دپاره کار وکړي، او نجونې باید مکتب ته پرېږدي چې لاړ شي هغه خپل تعلیم وکړي. دا اوس په هلمند کې په هغه سیمو کې چې بدبختانه زموږ پښتانه ورونه ژوند کوو، هلته مکتبونه تړل شوي وو. او بل خوا په کوم منطقه کې زه تاسو ته چې لکه چینو لسوالی په دې کې تیر حکومت نه غیړي کړی، هغه صاحب مثلا د دې سرک ساحه ته تاسو خپ چې نه زه په امیشال ته ورتم، هلته دی دنجونو مکتب نو تقریبا یو لس دفعه یا لس کاله به موږ دې پسې ګرځېدلې چې دغه ته یقلا یو لیسه جوړه کړي. هغه ابتدایم چې و د ونې لاندې ناستو، ما په دې باندې راپور ورته زه ورغلم، اته هغه ته نو د سکول اوبه نه وي، د سکول اوبه خو زه جړل ماته ویل وي، د زما سر وګورېښتې ټول ټکېدلي وایي، زه 5 کیلومتره شپږ کیلومتره په سر اوبه راوړم. یعنې موږ باید داسې ونه وایو چې خو زه د پاره په تېر نظام کې ډېر کارونه وشول، یعنې شوي دي، موږ په دې منکر نه یو. زه اوس په پارلمان کې ناسته وم، دا یو لاسته راوړنه وه، اما څه رقم لاسته راوړنه وه؟ ماته په اساسي قانون کې یعنی مشخص که سیټ را ته مشخص کو، که چیرې زما سیټ مشخص نه وي او زه په عام ډول عمومي ولاړه وي، ما هیڅکله پارلمان ته لاره نه شو پیدا کولی. نو موږ باید هغه څه کار کړی وای ښځو لپاره چې کله زه د یو نارینه سره ودرېدلم، مستقیما ما د هغه نه رایه ګټلې وي او راغلې وي په پارلمان کې ناست هم، ما هم په غونډو کې همدا خبره کوله چې موږ دپاره تاسو داسې کار وکړئ که چیرې دا نظام بیا نه وي، ښځې دومره قدرت ولري چې خپل حق او حقوق وغواړي، او په حکومت کې ملاسولري په پارلمان کې. خو زه تاسو ته وایم چې هغه وخت کې زیاتره کارونه سمبولیک او فواری وو، زیاتره سمبولیک. موږ به همیشه نړیوال ټولنې سره په همدې باندې جنجال وو چې ماته سمبولیک کارونه، ماته شواري کارونه مه کوه.
اغلې موسکا، آیا تاسو په دې نظر یاست چې د ښځو حقونه اوس سیاسي کړای سوي دي، او طالبان د دوی د حقونو څخه لنډیوالې ټولنې سره په خبرو کې د فشار د الی په توګه استفاده کوي؟
لکه څنګه چې میرمن یون هم ته اشاره وکړه، زه د دوی له خبرو سره موافقه یم. په افغانستان کې په تېر نظام کې هم ښځې ډېرې سمبولیکې وې، لکه څنګه چې مثالونه دوی هم ورکړي، دا نظر زه تاییدوم. او اوس مهال لکه څنګه چې ټوله نړۍ او نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان کې طالبان باید خود ته حقوق ورکړي، اما دوی وی چې موږ باید په باندې خپل منځ کې خبرې وکړو، د دې خبرې ماته نه ده معلومه چې دوی به څه وخت سره خبرې کوي په دې اکلا او څه وخت به دوی پریکړې نیسي چې ښځې دې مکتب یا ښوونځی ته پرېږدي. نو زه نه پوهېږم چې په دې برخه کې د دوی به پلان څه وي چې آیا دوی لکه شل کاله مخکې کله چې دوی واسه رسېدلي وو هماغه څه به له ښځو سره چلند کوي یا به د دوی پالیسي تغییر کوي. چون موږ چې د افغانستان له وضعیت نه چې ګورو اکثر دوی دغه رویه چې ګورو په لومړي ورځ کې د خپل سره ډېر ښه رویه کوله، چون ټول نړۍ دوی ته متوجه وه او دوی نو غوښتل چې غلط تصویر خلکو ته ورکړي. دوی غوښتل چې د نړۍ هغه فکر د دوی په مقابل کې تغییر ومومي چې دوی تغییر کړی دی. اما دغه وروستۍ پېښې چې موږ ګورو په سوشل میډیا کې چې کومې ویډیوګانې راووتلې، دا څه ښکاري چې دوی تغییر نه دی کړی، هماغه پخوانۍ پالیسي غواړي چې دوی پلي کړي. مګر زه فکر نه کوم چې هغه پخوانۍ پالیسي دوی وشي کړلای چې په افغانستان کې د افغانستان په مېرمنو باندې یا د افغانستان په خلکو باندې پلي کړي، چون افغانستان تغییر کړی دی، پخوانی افغانستان نه دی. د افغانستان مېرمنو اوس تغییر کړی دی، هغه پخوانی مېرمنې نه دي. دوی مبارزه کوي، خپل غږ غواړي چې اوچت کړي. هر ورځ موږ وینو چې مېرمنې په کابل کې یا په ولایتونو کې پاتېږي، مظاهرې کوي، خپل غږ غواړي چې نړیوالو ته ورسوي پرته له کومې ویرې. دا یو پرمختګ دی، دا یو دا د دې ښکارندوی ده چې افغان مېرمنو تغییر کړی دی او هیڅ کله نه غواړي خپل آواز خاموش وساتي. نو زه فکر کوم چې د اسلامي امارات غواړي چې دوی نظام پایدار شي او دوی نړۍ ومني، باید هغه پخوانی نظام کې څه لاسته راوړنه چې هغه حداقل څه چولو هغه د دوی پریدي او څنګه چې نظام و هغه څه دوی مخته یوسي. که چېرته دوی داسې کارونه کوي لکه څنګه چې دا یو غټه فاجعه ده چې یو پلار جګېږي خپله لور په 50,000 افغانۍ باندې خرڅوي، هغه هم په قسط باندې، په کومه نړۍ کې داسې یا په کوم هېواد کې دغسې یو څه شوي دي چې په افغانستان کې کېږي؟ موږ وګورئ، سعودي عربستان یو اسلامي هېواد دی، هلته په دغسې وخت کې هلته کانسر دایریږي، په زرګونه کسان هلته ونډه اخلي، هلته ښځه د دې حق لري چې تعلیم وکړي، ښځه د دې حق لري چې موټر وچلوي، ښځه د دې حق لري چې پرته له محرمه له کوره ووځي. نو دی اسلام څنګه اسلام دی غواړي؟ زه خو په دې هیڅ پوه نه شوم چې دوی څه غواړي. نو که دوی غواړي چې ښه مخته لاړ شي، لومړی قدم کې خو دې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې درس ته لاړ شي، ځکه چې غټه غوښتنه هم د مېرمنو اوس مهال هم دا ده چې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړل شي چې کار وکړي، د دې اجازه ورکړل شي چې درس ته لاړ شي. زموږ اوس ډېرې مېرمنې پېژنل چې دوی ځي دفترونو ته د کار لپاره، خپل دفترونو ته ځي، اما د طالبانو لخوا شړل کیږي چې تاسو ته موږ چې کله وویل تاسو راځئ، موږ تاسو ته ماش درکو په کور کې نه، کوم ماش څو میاشتې کیږي چې دا خلکو ماش نه دی اخیستی. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، ډېری نجونې یا ډېری مېرمنې د خپل کور سرپرستانې دي، خپل کور ته یې رزق وړه، اما هغې ټولې اوس په کور ناستې دي. نو که داسې دغه شرایط دوام ومومي، نو له یو ډېر غټ ناورین سره به موږ مخ یو. نو هیله ده چې دغې وضعیت ته دوی جدي پاملرنه وکړي او رسیدګي ورته وکړي. په داسې حالت کې بیکاري د ټولو نه غټ مشکل او غټ ناورین دی چې راتلونکي کې به ورسره
مسکاجانی که تاسی پا دی عربانی مشتا کسا وکی چه تاسی غشتل خپل وزیفه تا دوام ورکری، تاس تا چنگ اویل سول چه نور وزیفه تا مرازه، یا چنگ از تاسی مخوینی ول سول چه ده خبریالی چه خلاص وخلی؟
لکه چنگ چه دیره مرمنی دی سر مخشمی دی زمان هم زن تا کسا ده. کله چې کابل د دوی په لاس د طالبان په لاس سقوط وکړه، نو هغه ورځ زه په دفتر کې وم. زه په دفتر کې وم، کار باندې بوخت وم، چې همکاران راغلل ماته ویلې چې مسکا تول تر اوسه په دفتر کې ناست دی، باید لاړه شي کور ته. ما ولې وایي چې طالبان کابل ته راغلل، ما شاید دوی ما سره ټوکه وکړي که نه، جدي مې ونه ګڼله، زما خپل کار ته ادامه ورکړله. یو وخت کې چې ګورو نور همکاران مې ډېر ورخطا راغلل ماته ویل چې لطفاً لاړه شه کور ته. زه هم لکه نور غونې نو لاړم کور ته، یو دوه ورځې لاندلم دفتر ته، ځکه ویرېدلې وم نه مې شو کولی. اما په درېیمه ورځ باندې چې کله زه دفتر ته لاړم، د دروازې ګاردانو زه پرې نښودله چې داخل د دفتر شم. ما ته ویل چې تاسو اجازه نه لري، موږ ته رهبري ویلې دي چې مېرمنې اوس اجازه نه لري.
کله چې مونږ تاسو ته ویل تاسو کولای شئ دفتر ته راشئ. دا یو ځل نه دوه درې ځلې زه لاړم، اما لمدې ځواب سره مخ شوم. نو نور می جرأت هم ونه شو کولای چې لاړه شم، نور کیناستم په کور چې که کوم زمینه مساعده شي چې زه بیا کار ته ادامه ورکړم. نو همدغسې د ډېرو مېرمنو قصې دي چې دوی حتی ځینې مېرمنې زه ورسره تماس لرم چې دوی دفترونو ته تللي دي، خپل ځای کې ناست دي چې کار وکړي، اما راغلي دي طالبان ورته ویلي چې ولې حتی ګاردان من په غوسه شوي چې دوی ته ولې اجازه ورکړي چې دفتر ته راشي.
ډېر مننه مسکا جان، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی یون، تاسې یادونه وکړه چې تاسې ژغ پورته کوئ د ښځو د حقونو په خاطر باندې چې باید دوی ته وظیفې اجازه ورکړل سي او نجونو څخه د زده کړو حق وانخیستل سي. آیا تاسې له طالبانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او کوم نوې کړې کوم لاریون مو کړې دي؟
یو خو لاریون طرفدار مون یو چې د خورزو د حقوقو په برخه کې لاریون نشي، خو په شرط دی چې واقعي لاریونی مونږ چې ګورو ځینې خويند لاریون کوي. ان تاسو زما خبره غلط برداشت نه کوي، او صرف زما اکثره خويند د دې د خاطر لاریون کوي یا ځان په ویډیو کې ښکار کوي چې د دې کیسونه په خارج کې قبول شي. مونږ د دې لپاره لاریون نه کوو. مونږ بیا هم وایو چې کچیر زه په پارلمان کې نو سم، نو دا خو معنا نه ورکه چې زما هغه یوازې په پارلمان کې به پورته شي د خوړو په برخه کې. یعنی هغه وخت کې پارلمان نه مو، زه په ننګرهار کې وم، مونږ د خوځو ټولنه جوړه کړه، په څلور ولایتو کې مونږ وګرځیدلو، مجلم دې ته چاپ کړه، کم ناخوال چې د دې په برخه کې وي مونږ هغه ته هغه رقم پورته کړه. کونړ ته مونږ لاړو، همدارنګه نورستان ته، لغمان ته، د خوځو چارو وزارت ریاستونو سره په تماس کې. هغه وخت یعنی هیڅ پارلمان هم نه و. یعنی مونږ به خپل مبارزه ته دوام ورکوو. مونږ ګورو حالات ته، که چیرې دې مکتبونه شروع کړل، لکه اوس چې په ځینو ولایتو کې شروع دي، ځینو ولایتو کې مکتبونه فعال دي، خو یو تعداد نور ولایتونه بند دي، نو مونږ به ګورو خپل مبارزه ته به دوام ورکوو. که چیرې دې تعلیم چې نه د ښځې او نر حق ته، لکه ورونه زموږ چې ویلې دا اسلام ته اجازه راکړي، دې مونږ ته ځکه دلیل نشي ویلې چې دا د اسلام خلاف دی، ځکه چې اسلام خپل ویلي چې علم په نر او ښځې فرض دی. نو وخت چې دې ماته اسلام ما سره نه مني او قوانین ما سره نه مني، نو زه خو به خود دې په مقابل کې جګېږم، مبارزه وکم، اما مبارزه په شرط چې واقعي وي، یعنی شعاري او سمبولیک نه وي. د زما د پاره نه چې ماته کیس جوړ شي په خارج کې، زه قبول شم د دې د پاره نه، صرف د دې په خاطر چې واقعا زما خزه کار وکړي. زه لر پرتو سیمو ته همیشه زما ډېر لر ولایتو ته د ننګرهار زه تلیم، خو سره مې کار کړی، هغې د پاره مې کورسونه د خیاطۍ جوړ کړي، هغې د پاره مې کومکونه کړي دي. تر ډېره حده پورې داسې ساحو ته به تلم چې هغه ساحو کې به ټولو ماته ویل چې تاسو دلته مه ځئ، ځکه چې دلته امنیت ښه نه دی. اما زه ډېرو لرې ساحو ته تللی یم، اما شعاري کار مې نه دی کړی، نه سمبولیک، نه مې د دې لپاره کار کړی چې د خپل این جی او یا ټولنې دپاره فنډ واخلم، خارجیانو په خاطر چې هغې ته ښځو حقوق بانه کړم او فنډ واخلم. نو زه بیا هم وایم چې طالبان مجبور او مکلف دي چې ښځو دپاره تعلیم مکتبونو دروازې خلاصې کړي، ځکه چې دا د دې لپاره تاوان کوي. موږ ډېر اسلامي ملکونه لرو، تاسو هم دا اوس وګورئ، په ټولو ملکونو کې چې اسلامي دي مکتبونه د نجونو په مخ بند نه دي، مکتبونه خلاص دي. نو موږ هم ته وایو، موږ ورسره به استدلال وکړو، اوس فقط موږ منتظر چې دوی څه کوي، ځکه دوی نه دي ویلي چې موږ مکتبونه بندوو. دوی وایي چې موږ ټول خلاصو، اما په ورورو خیر موږ ته یو دومره وخت چې په د کورونا په حالت کې مکتبونه بندو، دومره چې مخکې میاشتو میاشتو به مکتبونه بندو، اوس دم خیر یو دوه میاشتې به ورته حوصله وکړو یا یو میاشت به ورته حوصله وکړو، اما بیا وروسته ګورو چې دوی څه کوي. که چیرې دوی مکتبونه خلاص نه کړي، نو موږ به ورسره استدلال کوو چې وروره ته وګوره، دغه اسلامي ملک دی، دا اسلامي دا څنګه پاکستان اسلامي ملک دی، هغه د چې ستا سخت طرفدار هم دی، هلته ولې د مکتبونه د نجونو خلاص دي؟ ښځې پوهنتون وایي، مکتب وایي، وظیفې اجرا کوي، اما ته ما سره کوم اسلام وایي چې اسلام وایي چې ښځه په کور کې ناسته وي؟ نو دا استدلال به ورسره کوو، خپل د ولس څنګه به ودرېږو، خپلې مبارزې ته به دوام ورکوو، اما په واقعي ډول چې ښځو ته په واقعي ډول کار وشي، نه په دې شلو کلو کې چې په سمبولیک او په شعاري ډول. زما ځینې خویندو انجوګانې لرلې، د ښځو شعار به بانه په فنډ به واخیستو، اما د ښځو د پاره کار و نه کړو. اوس ټول په اروپا او امریکا کې ګرځي، زه موږ باید د هغې خویندو په څیرو نه اوسو. موږ خپله خړو پړو خویندو سره همدلته کښینو، کار ورته وکړو، منډې ورسره ووهو، واقعي کار ورته وکړو، چې څو دی هغه نسبي یو ډېر کم حقوق هم لاسته راوړي. تر اوسه پورې خو کار شعاري و، اما بیا هم منکرېدی ترې نه شو چې نسبي کارو شوی په کابل کې شوی، هغه هم یو لاسته راوړنه وه، خو پاتې شو د اوس وخت کار. نو موږ به خپلې مبارزې ته دوام وکړو، نو طالب سره به کینون لاریون بم راو باسو استدلال به مسره وي منطق به مسره وي ترڅو زمون خويند د پاره د تعلیم زمينه برابر شي ځکه هر خور چې دا ام مور دا اولاد لري دلګان لري نو دا د دې حق دی په دې باندې چې باید د دې لپاره د تعلیم دروازې خلاص شي او خپل هغه حق او حقوق لاس ته راوړي.
او زه غواړم چې تاسو په خبرو کې یو اضافه دا وکړم چې په دې ورستۍ کې یو شمېر شذو د نړیوال ټولنې پر ضد اصلا لاریون وکړ. دوی وویل چې ولې د شذو ژغ نه اوري. همداراز په یو لاریون کې شذو د سورې یاسین او سورې یونس تلاوت وکړ چې دوی خپل ژغ پورته کړي. دوی د بیرې څخه خپل ویډیوګانې نه کړې جوړې او یوازې هغه ژغیز شعارونه ثبت کړي وو او بیا یې خپاره کړل چې باید طالبان د دوی غوښتنې ته غوږ ونیسي. یعنی ټول شدي په دې خاطر باندې نه دي چې دوی باید خپل ځان ته یو کیس جوړ کړي، بلکې داسې ژغونه هم په دوی کې ستا چې اصلا غواړي چې د دوی وضعیت تغیر وکړي، خپل لوڼې بیرته ښوونځیو ته ولاړې سي. مسکا جانې، موږ ته داسې راپورونه راغلي دي چې ښځو د خپلو کورونو مالونه خرڅ کړي دي او توکي خرڅ کړي دي په دې خاطر چې دوی نورې وظیفې نه لري او نسي کولای چې د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي.
بالکل، یو خو دا چې هغه مېرمنې چې اوس دفترونو ته نشي تللی، دندې نشي کولی، هغوی دې ته مجبوري شوي دي چې یا د چا په کور کې کار وکړي چې هغه هم ډېر کم شاید پیدا کړي زمینه مساعده شي، شاید هېڅ زمینه مساعده نه شي دیکه، ځکه چې هېڅ په افغانستان کې کسان چې پاتې دي فکر نه کوم د دې وس ولري چې یو کس دی ورشي هغه په کور کې د کار وکړي او د دې مقابل کې ورته پیسې ورکړي. اما مجبوریت ډیر بد شی دی. مجبوریت انسان هر کار ته اړ کولای شي، لکه څنګه چې هغه کورنۍ دې ته اړ کړله چې خپل پیغله لور د 50,000 افغانۍ باندې خرڅ کړي، هغه هم د قسطوار چې 50,000 ورته اوس ورکړي، 50,000 به وروسته ورکړي، نو د دې نه بدتر مجبوریت څه کېدلی شي. مجبوریت ډیر بد شی دی. او یعنی زه د دې ویل لرم چې دغه وضعیت کدا سي ادامه وکړي، داسې نه چې داسې ناورین سره موږ مخ شو چې ټول ته حق حیران پاتې شو. لکه څنګه چې تاسو قصه وکړه چې یو خبریاله چې مخکې خبریاله اوس دې ته حاضر ده چې داسې یو کار هم کوته پیدا شي چې چا سره لوښي ومینځي هغه کار به وکړي. مال قصې اوریدلې دي چې مېرمنو د خپل کور کالي راخیستې دي، سرک تښکلې دي د دې لپاره چې هغه خرڅ کړي او د کور ضرورت پوره کړي. اما دې ته هم څوک نه دي پیدا شوي دي چې هغه مالونه د دوی نه واخلي. یعنی داسې شرایط شته ده، حتی داسې هم شوي دي مثلا چې زمونږ ډېر هیوادوال بې وزنه شوي دي په دغسې سختو شرایطو کې، مېرمنې خپل کور هغه خپل د بیا غوستلو جامع سره تقسیم کړی دی، ډیر ټولې کړی دی، پاکټ کړی دی او هغه به وځل خلکو سره تقسیم کړی دی. یو ښه احساس لا نواج چې دی لرب ده. نو زما په اند لکه څنګه مخکې چې تاسو د لارینو ته اشاره وکړه، زه دې ته یو بل خبره هم لرم چې په دې اوایل ورځو کې چې کوم لارینو نو وصل، تاسو به پر رسنیو کې لیدلی چې تور کالی به انجونه اغوستي وو چې نه به مخ معلومې ده، هیڅ ځای به نه معلومې ده، دوی به راووتلی چې موږ داسې اسلام غواړو. نو هغه ټول دغه تنظیم شوی وو چې دغه هر مېرمنې ته د دغه کال په سر باندې زر زر افغانۍ ورکړ کېدلې. یعنی دا هم مجبوریت دی چې یو ښځه د مجبوریت نه د زر افغانۍ په مقابل کې دغه تور کالی اغوندي او راضي د خپل زړه خلاف، د خپل فکر خلاف، د خپل ژوند خلاف چې وایي چې دغه اسلام غواړم، دغه حکومت غواړم. نو دغه ټول شان له مجبوریت کېږي.
په اخر کې یون صاحب، تاسو ته براسم، تاسو څه ویل غواړئ افغان شوز ته چې دوی څنګه باید خپل امیدونه له لاسه ورنکړي او یو روشانه راتلونکي ته سترګې په لاره اوسي؟
ما تاسو ته مخکې موویل چې مبارزه به کوو. افغانستان ډېر وروستپاتې یو ملک دی او بل صنعتي ملک دی، ځکه په دې حالت کې یعنی د نارینه او پویول زمونږ دپاره ډېر اړین دي چې باید نارینه په دې پوه شي چې ښځه حقوق یعنې څه. تاسو وګورئ، همدا اوس زما خور ویل چې په کابل کې یو تعداد ښځو چې خپلې وظیفې د لاسه ورکړي په کور ناست دي. اما که موږ وګورو تقریبا 34 ولایتو کې زمونږ اکثره ښځې تعلیم یافته نه دي، یعنې په سلو کې نه تعلیم نه لري. اما د هغې نارینه او کار کوو او دې دپاره به یو څه برابرول. اوس هغه نارینه ټول په کور ناست دي، کار نشته، نشته. موږ باید اول دې ته پام وساتو چې دغه ټولنه څه رقم د دغه بحران نه لري کو.
ډیره زیاته مننه اغلی آریان یون صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او مسکا څنګه نیازی تاسو هم چې لمر سره مو وخت وېستیو خبرې مو وکړې او ریدونکو د خبرونی وخت پای ته رسیدلې.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې تاسو متحد بودان تاسو یو علي تاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشما قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مشه فنان په جپ او په قام او په سمته په تنظیم باندې بيشي باید وي اته دا فرصت ورته کړی.
تاو ده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.